द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو خدا وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2013 اگست میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاش پخو منهر کلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا دفاع وزیر جیم میټس وایي خارجه وزیر مایک پمپیو د پاکستان نوی حکومت سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته سفر کوي او د ترخګرۍ په ضد هلو ځلو باندې به خبري کوي. نوموړی به د ستمبر په 15 نیټه باندې پاکستان ته ځي. د بدرکه کسانو په حق له جوړ کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د نهې په ورځ د بشري حقونو لپاره جوړ د سینټ یوې کمیټې ته وینا کې ویلي، پاکستان کې دومره بدرکه خلک نشته څومره چې خودلې کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د امریکا استازي ویلي چې میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو ناروا قتل عام په یو کال پوره کېدو د امریکا خارجه وزارت لخوا د ژوندو پاتې روهینګیا خلکو نه تپوس پښتنو د دې خبرې پخلی کړی چې ورباندې د میانمار پوځ او امنیتي ادارو کارکوونکو لخوا تشدد شوی دی. قدر مردونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسې اورئ. موږ سره اوسئ. خو لزو د خبرونو تفصیل ته د امریکا دفاع وزیر جیم میټس وایي چې خارجه وزیر مایک پمپیو د پاکستان نوی حکومت سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته سفر کوي او د ترخګرۍ په ضد هلو ځلو باندې به خبرې کوي. د زیاته کړه چې دا به واضح کوي چې موږ ټول ملکونه د شریک دښمن ترخګرۍ په خلاف څه کولی شو او دا به د خبرو اترو اهمه نقطه وي. د امریکا خارجه وزیر پمپیو د ستمبر په 15 نیټه اسلام آباد ته سفر کوي. نوموړی وړاندې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وې، خو د دوی ترمنځ د شوو خبرو اترو د تفصیل په سر د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو. امریکا ویل چې پمپیو د عمران خان نه د ترخګره ډلو پر ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه، خو پاکستان ویل چې داسې هیڅ خبره نه وه شوې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد ښه تعلقات غواړي. د بدرکه کسانو په حق له جوړ کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د نهې په ورځ د بشري حقونو لپاره جوړ د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان کې دومره بدرکه خلک نشته څومره چې خودلې کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د خولې لیکي چې پاکستان کې اکثره سیاستمداران د بدرکه خلکو لپاره اواز پورته کوي، خو د بده مرغه کله چې دوی په واک کې راشي نو دوی بیا په دغه ستونزو ته توجه نه ورکوي. یاد دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قوم تخپل اولنۍ وینا کې په یو شمیر مسلو باندې خبرې کړې وي، خو د بيدرکه خلکو په اړه یې خپل وینا کې څه نه ویلي. او همدغه وجه ده چې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوونکو عمران خان باندې سخت نیوکه کړې وي. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي او د بیکوره شوی کسانو خپل خپلوان تور لګي چې پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د ترخګري قانون ناجایز استعمال کوي او اکثره د خلکو په تختولو کې د پاکستان استخباراتي ادارو لاس وی، خو پاکستان پوز دغه تورونه تل رد کړی دي. جسټس جاوید اقبال د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې د دوی کمیشن سره د 5000 نه زیات مقدمې درج شوې وي چې پکې لږ تر لږه د 3000 پورې مقدمې فیصله شوې دي او دې وخت 1300 مقدمو په لټنې روان دي. جسټس ریټایر جاوید اقبال زیاته کړه چې پارلیمان هم تر اوسه د بدرکه شو کسانو په اړه باندې قانون سازي نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر وخت 13 ماخام د امریکا له نایب صدر مایک پین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هاغلی غنی وایي چې په دې خبرو کې دواړه خواوې د جنوبي اسیا لپاره د صدر ترامپ د ستراتیژۍ په اغیزو د سولې په بهیر او په راتلونکو پارلماني انتخابونو باندې خبرې ترې شوې. د صدر غنی په وینا د نایب صدر مایک پینس په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې امریکا بعد افغان حکومت او افغان ځواکونو ملاتړی کوي. بل پلوته پاکستان وایي چې د سپتمبر په 15 نیټه به د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان یو کرکټر خالد لطیف د هالینډ یو سیاستمدار ګیرت ویلدرز په سر د انعام اعلان کړی دی. ویلدرز د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خاکو جوړولو د مقابلو دستوره را جوړه کړې ده. د دې اعلان سره په هالینډ کې چرته چې دغلته مقابلې کیږي او اعلان یې په 12 جون شوی وو. د حملو ویره سیوا شوې او دا هم ویره ده چې پاکستان کې د هالینډ یا غربي ملکونو په اهدافو د تندرو لخوا بریدونه وشي. یاد دی وی چې کال 2015 کې د فرانس په چارلی هبډو ورځپاڼه په دفتر باندې د القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو یوې ډلې حمله کې 12 کسان وجري وو. دغې ورځپاڼې کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خاکې چاپ شوې وې. د امریکا د پوځ یو ستر مشر خپله د پینټاګان د اندازو په ضد ویلي چې د داعش وسلواله ډله په عراق او شام کې یو شمیر سیمې د ولقې لاندې کړي او د خپل خلافت بیا قایمولو لپاره پوره تیار ده. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو اندازې چیلنج کړي او وایي چې عراق او شام کې د داعش ډلې ته ماتې ورکولو باوجود دغلته دواړو ملکونو کې د 20,000 پورې جنګیالي موجود دي. په پینټاګان کې د امریکا دفاع وزیر ښاغلی جیمز میټس سره ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې نوموړي وویل چې تازه راپورونه یې کتلي چې دغلته 20,000 پورې جنګیالي موجودیت لري. دی وایي چې خپله په دغه شمیر باوري نه دی. ښاغلی ډانفورد زیاتوي چې بیا هم د هغوی هغه زور اوس نشته کوم چې سو وخت دوی لاره. میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو ناروا قتل عام په یو کال پوره کېدو د امریکا خارجه وزارت لخوا د ژوندو پاتې روهینګیا خلکو نه تپوس پښتنو د دې خبرې پخلی کړی چې ورباندې د میانمار پوځ او امنیتي ادارو کارکوونکو لخوا تشدد شوی. راپور وایي چې ژوندي پاتې شوي خلکو نه د تپوس پښتنو په وخت معلوم شوی چې اکثرو په خپلو سترګو تشدد لیدلې پرې تیر شوي. کور خلک یې په تشدد لیدلی دي. کورونه یې سوځول شوي او پکې په ځنو دغه هر څه خپله تیر شوي دي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په خپله وینا کې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردون کو دوائی صف امریکا ڈیو ریڈیو سارا نیخ پر انتا نیخ پنی غدا واشنگٹن ڈی سی نقوا گئی استاسی پام را گرزو لون لے ہم دا امریکا دا فوز لخوا یا دا دفاع چارو وزیر لخوا دا بیان پلو تا دا امریکا دفاع وزیر جیمز میٹس وای چی خارجہ وزیر مایک پمپیو دا پاکستان نوی حکومت سارا دلی دول پار اسلام آباد تا دا سپتمبر په 15 منټه باندې سفر کوي او د ترخګری په ضد حلوزل باندې خبره اترې کوي. د زیاته کړه چې دا به واضح کوي چې موږ ټول ملکونه د شریک دشمن ترخګری په خلاف څه کولای شو او دا به د خبرو اترو اهمه نقطه وي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وای خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته سفر کوي او د ترهګرۍ په خلاف په هلو ځلو به هم خبرې کوي. دا به واضح کوي چې موږ ټول ملکونه د شریک دښمن ترهګرۍ په خلاف څه کولی شو او دا به د خبرو اترو اهمه نقطه وي. د امریکای خارجه وزیر پومپیو د ستمبر په 15 نیټه اسلام آباد ته سفر کوي. نوموړي وړاندې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. خو د دوی ترمنځ د شوي خبرو اترو د تفصیل په سر د دواړو ملکونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی وو. امریکا ویل چې پومپیو د عمران خان نه د ترهګرو په خلاف د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. خو پاکستان ویل داسې هیڅ خبره نه ده شوې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد ښه تعلقات غواړي.
هم ان شاء الله کوشش کرنګي چې جو هماره امریکا کا ساتھ بایلیٹرل
مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې زمونږ د امریکا سره په دواړخیزه تعلقاتو کې چې دا وخت یو پړاو راغلی دی دا یو ښه لور ته بوزو. او په دې کې د پاکستان د اولس او د دوی د منتخب نمائندګانو رائے ته اهمیت ورکړل شي. د جنوبی ایشیا لپاره د وډرو ویلسن سیډنیز ادارې سیډونکې مایکل کوګلمن وای د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې د بدلون تمه نه لري. د زیاتوي چې امریکا غواړي پاکستان په خپل خوره افغان طالبانو او د نورو وسلوالو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی جالې ختم کړي. خو پاکستان په خپل دریځ کلک ولاړ دی او وای چې دوی د وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کړي دي او په خوره یې د وسلوالو د پناه ځایونه نشته. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیره الیس ویلز وای افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان ډیر اهمیت دی او غواړي پاکستان د خپل خاورې نه یا خو طالبان او نور وسلوال افغانستان ته وشړي یا بیا د دوی په خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي خبرو ته دی اماده کړي. جنرال میټس وای عرب امارات او قطر هم د هغو 9 ملکونو د ائتلاف سره ملګري شوي چا چې د 2019 پورې د افغانستان لپاره ژمنې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې یوازې امریکا نه بلکې د نړۍ ډېر ملکونه د ملګرو ملتونو د قرارداد پر رڼا کې د افغان حکومت سره مرستې کوي. هغه میټس یو وار بیا د امریکا هغه دریځ تکرار کړ چې دوی د افغانستان په مشرۍ او منشا د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبان خبرو اترو ته د آماده کولو لپاره توده جګړه روانه ده. دوی ویل چې طالبانو ته معلومه ده چې دوی په جګړه نشي ګټلې او همدا وجه ده چې د دوی یو اهم مشر په رستو کې ویلي دي چې مذاکرات د جنگ د ختمولو لار ده. د دوی د میډیا پام ترلاسه کولو لپاره بے ګناه خلک وژني. میټس زیاته کړه چې په ریاض، جکارتا، کابل او اسلام آباد کې د مذهبي مشرانو په یو خوله افغانستان کې د جهاد مخالفت هم طالبان کمزوري کړي دي، ځکه ویلی شي د جنوبي ایشیا لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ تګلارې نتیجې رامخته کېدل شروع شوي دي. په مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم رامخته کېدل شروع شوي وو چې ګنې د ټرمپ انتظامیه د افغانستان جنگ په شخصي ټیکه ورکول غواړي. خو نوموړي میټس وایي که امریکایان د خپل هیواد باور په داو لګولی دی، نو بیا دا په شخصي ټیکه کې ورکول سمه خبره نه ده.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د قابی سلامتیا د سلاکار د ناصافي استعفا ورکولو او د نورو لوړ رتبه سرکاري چارواکو د ممکنه استعفا ورکولو د ګنګوسي په خبرونو د نامتو زنانا خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان د سلامتیا په سرکاري ډله کې راپور ته اړی غړي د افغانستان د محکمتیا په باره کې فکرمنده راولاړی کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې تیره هفته د اعلی سطح د سرکاري چارواکو د خپلو عهدونو د اخواکولو او د نورو کسانو د مقررولو د حکومت د مضبوطوالي او د صدر غني د ورځ په زیاتی د یوازې کېدو په حق له فکرمنده نورې زیاتی کړې دي. د افغان حکومت دننه د لاند باند دا ټول واقعیت په داسې وخت کې رامخې ته شوې دي هر کله چې د امریکای نوی جرنیل کابل کې په خپل منصب کې ناستو واله دی. دې سره سره خیال کېږي چې امریکا د افغانستان په حق له د خپلې پالیسۍ د سر دوباره جاج اخیستو عمل هم تند کی. د ګل پورز د صدر غنی له دفتره اعلان شوی دی چې د روس حکومت په 4 سپتمبر ماسکاو کې د افغانستان په حق له د کیدونکو غونډې په ځنډول سلا شوی دی. دغه غونډه کې و چین، ایران، پاکستان او هندوستان کې ناستل. طالبان د ماسکاو په غونډه کې په ناستی سلا شوی وو، خو افغانستان او امریکا پکې په دې دلیل د برخې اخیستونه انکار وکړو چې دې سره به د افغانستان دننه د سولې او د امنیت علي ځلی تالا ترغشي. د روس د خارجه چارو د وزارت لخوا جاری شیوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې غونډه د صدر غنی په خاص ځنډولې شوې ده، ځکه چې صدر اشرف غنی د افغانستان د دفاعي ادارو دننه په اعلی چارواکو کې د روان ردو بدل کېدو خبره کړې وه. رپورت کې ویلې شوې دي چې د افغانستان او د امریکې د تجزیه نگارانو شریکه تجزیه ده چې په کابل کې څه قسمه اړې غړې به په صدر غنی باندې د امریکني حکومت اعتماد کمزورې کړي. رپورت زیاتوي چې بلخوا طالبان په مزه مزه ګرد افغانستان کې خپلې خپې غزای. د طالبانو په دوو تازه حملو د اشرف غنی د حکومت سترګې ډېرې ټیټې شوې دي او هم د دې حملو له سببه د صدر غنی خپلو سلاکارانو سره ورانه راغلې ده. په کابل کې هارون میر نومي یو تجزیه نگار وایي چې افغان حکومت د وړاندې نه په ژورو سیاسي بوختو کې ګیر دی، فوځي فشار هم پشته او صدارتي انتخابونه هم غیر یقیني حالاتو سره مخ دي. هارون میر وایي چې امریکای افغانستان کې د فوځي او اقتصادي پرمختګ ټول امیدونه اشرف غنی پورې تړلي دي. خو د افغان حکومت دننه د چارواکو خپلو کې بی اتفاقی به افغانستان کې د امریکای حکمتي عملی ناکامه کی. د افغانستان د مخبره د ادارې پخوانی مشر امر الله صالح وایي چې د قامی سلامتیا د سلاکار د حنیف اتمار د اشرف غنی د ګوتو په وتو اشرف غنی لوی تاوان کړی دی. د زیاته کچې افغانستان کې یو محکم حکومت ضروری دی. په واشنگتن کې د افغانستان د معاملو یو پخوانی امریکایي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې صدر اشرف غنی د حکومت ستوندې ډېرې سنگینې دي او که طالبان په دې پوه شول چې د افغان حکومت دننه بې اتفاقي اړې غړې دي، نو هغوی به جنگ جاری ساتل زیات خوښ کی. پامیلا کانسټیبل په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې را روانه هفته کې لیفټیننټ جنرل آسټن میلر به افغانستان کې د امریکې د جنرل جان نیکلسن نفوذي اختیار ترلاسه کړي. دې سره سره امریکایي حکومت د پخوانی صدر اوباما د دور نه کابل کې د امریکا سفیر په خالی چوکای د لګولو د پاره ډیر زر خپل نوی سفیر لګولو واله دی. خیال دی چې د افغانستان د خټي امریکایي زلمی خلیلزاد په دې منصب ولګولې شي. د زلمی خلیلزاد کابل کې د امریکني سفیر په حیثیت تقرری د تجزیه نگارانو په نظر کې افغانستان کې د امن د خبرو اترو او افغان اولس سره د زیاتې ناستې پاستې پیدا کولو د پاره د امریکني حکومت د نوی اراده څرګندونه کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د بيدرګه کسانو په حق لا جوړ کمیشن مشر جسټیس ریټایر جاوید اقبال د نه په ورځ باندې د بشري حقوقو لپاره د سېنات جوړی کمیټې ته وینا کې ویلي دي چې دومره بيدرګه خلک نشته سمره چې خودرې کیږي. د پاکستان د یوې ورځپاڼې لخوا ویل شوې دي، خو بل ورځپاڼه کې دا ویل کیږي چې دغه بيدرګه خلکو شمیره تر 15000 زیاته ده او دغه شانت کې تر 1300 پورې کسانو مقدمه له هم روان دي او د ملک واکمن هم په دغه بيدرګه خلکو باندې قانون جوړولو ته تیار نه دی او په دغه باندې خاموش دی. په دغه حق لبنې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د بيدرګه کسانو په اړه جوړ کمیشن مشر جسټیس ریټایر جاوید اقبال د نه په ورځ د بشري حقوقو لپاره جوړ د سېنات یو کمیټې ته ویلي پاکستان کې دومره بيدرګه خلک نشته سمره چې یادېږي. د پاکستان انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون خپل رپورت کې د جسټیس ریټایر جاوید اقبال د خولې لیکي پاکستان کې اکثره سیاستمداران د بيدرګه خلکو لپاره اواز پورته کوي، خو د بده مرغه کله چې دوی ته واک اختیار ملاو شي نو دوی بیا دغه مسلې ته توجه نه ورکوي. جسټیس ریټایر جاوید اقبال زیاته کړي چې پارلمان تر اوسه د بيدرګه شوي کسانو په اړه څه قانون سازي هم نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوونکو په عمران خان باندې هغه وخت سختې نیوکې وکړې کله چې وزیر اعظم عمران خان قوم ته خپل اولنۍ وینا کې په یو شمیر مسلو باندې خبرې وکړې، خو د بيدرکه خلکو پاړې هیڅ هم ونه ویل. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي او د بیکورشي کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت د ترګري قانون ناجایز استعمال کوي او اکثره د خلکو په تختولو کې د پاکستانی استخباراتي ادارو لاس وي، خو د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې تل دغه تورونه رد کړي دي. جسټیس جاوید اقبال د سېنات کمیټې ته ویلي د دوی کمیشن سره د 15000 نه زیات مقدمې درج شوې وي چې پکې لږ تر لږه د 3000 پورې فیصله شوې دي او دا وخت 1300 مقدمو پلټنې روان دي. یاد دی وی چې د بلوچستان د بيدرګه خلکو لپاره اواز پورته کوونکي ماما قادر ادعا کوي چې د 3000 نه زیات خلک بيدرګه شوي دي، خو د بيدرګه شوي کمیشن مشر جسټیس ریټایر جاوید اقبال د سېنات کمیټې ته ویلي اکثره د بيدرګه شوو کسانو مسلې ته یو سیاسي رنګ ورکول کیږي او ماما قادر تر اوسه د دغه 3000 بيدرګه شوي کسانو په اړه تفصيلات نه دي شریک کړي. جسټیس ریټایر جاوید اقبال وای اکثره کسان د هیواد نه بهر تللي او یا خپل ذاتی دشمنو کې ورک شوي یا مړه شوي، خو دا غوی تور هم د پاکستانی استخباراتي ادارو باندې لګي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي او د بشري حقوقو د کمیټې غړی سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوا خبریال اورنګزیب ته خپل خبرګون کې ویلي دغه رپورت نه دی مطمئن نه دي او زیاتوي
کمیشن مشر دی او د نیبو مشر دی مودې د بریفینګ زده زه خپل بالکل نه مطمئن نه څه زیات سره سېنېټران مطمئن وو هغه چې د جنس ادارو یو خبره په لاس ورکړي د دې دغه مطابق کوي. نمبر دا ورته ویل چې د پی ټی ایم په جلسو کې موږ خپل ورغلې یو تر اساس تر زره پورې خالي هغه زنان یا ماشومان ناست وو، بیجر ناست وو، د چا پلار نو، د چا ورور نو، د چا زوی نو، حتی ځینې زنان یې هم ورسېږي د درسېږي. نو دا د دوی دا ته دا ځینې دا غلط دی، د دې زموږ مطمئنه دی. او دویم دا دی هغه مداس پر دې دغه باندې اچولې جمہوری کارکنان ورک دی بلوچ کا کام دوست وطن دوست کارکنان ورک سی دی زوانان ورک سی دی دا پشتان خود پورے دائیں اڑے دی ادھر سی دی بیا خاص کر پہ منظر نہیں پوچھوں کو کہ پسوات کی بزرگون هغه تعداد یې ته یې دغه یاته نو دا د دوی خبرې سیده دا چیک نوي تمه کو نه وي د دې سرمن نوې مطمئنه سی وي.
پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای د زیاتره به درک شو کسانو تعلق د بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پخوانی قبایلی سیمو سره ده. د پښتنو د حقوقو لپاره راپورته شوی پښتون ژغورنې غورځنګ خپل غونډو کې د حکومت ناسو سواری مطالبه کړي چې به درک شوی کسان د عدالت ته وړاندې کړي شي او په جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکړي او بې ګناه خلک دې خوشی کړي شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
په پاکستان کې د پیښور ظلمو د کرکټ چې کوم ډله ده، د دغې ډلې او د دغې چې اوس د ډلې پر ځای باندې د یو تنظیم شکل اختیار کړی، دوی د مدرسو ترمنځ د یو ټورنمنټ انعقاد کړی دی په پیښور کې او د دغې په حق لباندې د ډیوه رادیو خبریال حمیدالله تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مدرسه کرکټ لیگ د پارا مالی مرستې او انتظامی چارې د پیښور زلمی فاونډیشن لخوا ورکړی شوې دي. د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه په دې لیگ کې 12 ټیمونه برخه اخلي. دا ټیمونه د بیلابیلو مکتبې فکرو د 15 وفاقونو لاندې د چلیدونکو اسلامي مدرسو دي. د مذهبي چارو د نړیوال تحقیقي کونسل اگزیکټیو ډایرکټر تحمید خان وایي دا مقابلې بعد اسلامي مدرسو زده کوونکو ته نه یوازې د لوبو موقع ورکړي بلکې د نورو مکتبې فکر سره د تړلو زده کوونکو سره به هم ناستې او غونډې موقع برابر کړي.
مدارس حکم وفاقونه دي نو هر غیب د یو وفاق لاندې تعلیم حاصلې د دې وجنه بل وفاق سره بل مکتبې فکر سره داغوي هغه تعارف نه وي، نو داسې یک سرګرمو سره چې کوم دینو مختلف مکاتب فکر یو بل سره کینی، یو بل سره ملاویږي، یو بل سره تعارف حاصلېږي، فرقه پرستی، انتها پسندی، دهشتګردي هغه ټول سیزونه چې کوم دی هغه لري کې او په اتفاق اتحاد سره د هر مکتبه فکر طلبا غوې دلته دا انیشیټیو غشته دا کرکټ شروع دي. دا یو هم میسج دی ټولې دنیا ته، دا میسج رسول پکار دي. پاکستان ګورنمنټ دا غوې نورې ادارو ته په دې کې برابر تاون پکار دي چې دا شیز مخکې بوزي.
میا باستایک د زلمی فاونډیشن د پښتونخوا چارې ګوري دی وای ډېری مدرسو په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستل غوښتل او وای دی غواړي چې یوازې د اسلامي مدرسو نه بلکې د نورو مذهبي لږکیو ډلو د موسلینو لپاره هم دا سه ټورنمنټونه تابع کړی.
دا کدا سو غری مدرسو ته نه چرته چا دومره خیال کړی په پیله ځل باندې د سیو چل شه دی چې دا ټول طلبا چې سمر دي دا په پیله ځل بارته راوتی دي. نو موږ د پارا جای فری دا کانسپټ او دا ویژن خبر کوم چې اغه دا سوچ لري چې هر په معاشره کې هر هغه ایریا کا هغه هندو دی کا هغه کریسچن دی او کا هغه زمون هغه طبقه دی چې اغه نیگلیکټ شي دی، یا مطلب دا غیبر کې چا خبر نه کې موږ دا غیبر کې خبره کوو هغه خلکو د خایو نو دا هغه سوچ او فکر یو خدغه دی او نمونه دا.
حسن رضا بختلا د مدرسې زده کوونکو دی او په ټورنمنټ کې برخه اخلي دی وای
دین اول هم ته دا ممکن زمغ خپل کم مدرسې گراوند دی، غدم رغت گراوند نه دی، ورکوټه شانتي گراوند دی. بس مونږ ته چکل دا خبر اور سیدو جز د سی پېښور زلمی طرف نه مدرسه کرکټ لیگ دی، مونږ ډیر خوشحال شو او مونږ ته دا اول مکمل او شو داسې مکمل دا مونږ ډیر خوشحال شو. دین هم ته ډیره فائدہ ده او مونږ چې خپل زین راتلو مدرسې نه زمغ مدرسې پرنسپل مونږ ته ویلو چې کیل خ مضبوط خ کمپټیشن ورسره خو کوي خو بیا نه پس د سی خپل منس کې دا تعصب دا چیزونه پرې دا وایي.
د اسلامي مدرسو د زده کوونکو په اربابنیا سټیډیم کې د میچونو په محل د موسیقي او کمنټری نه هم خو خوندونه اخلي او وايي دوی ته د خپل مدرسو د ملګرو او استادانو کلک ملاتړ هم حاصل دی. د خپل همکار ارشد محمد سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی وی ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اورئ دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADiwa.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ملګرو ملتونو کې د امریکا لپاره استازي نیکی هیل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته خپله وینا کې دی ویلي دي چې میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو ناروا قتل عام په یو کال پوره کېدو د امریکا خارجه وزارت لخوا د ژوندو پاتې روهینګیا خلکو نه تپوس پښتنو د دې خبرې پخلی کړې چې قربانۍ د میانمار پوز او امنیتي ادارو کارکونکو لخوا تشدد شوی دی. په دغه حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسم کاکړ وړاندې کوي.
په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو ناوړه قتل عام په یو کال پوره کېدو د امریکا خارجه وزارت لخوا د ژوندې پاتې روهینګیا خلکو ځا پښتنې وسوې او د دې خبرې پخلی کړی چې ورباندې د میانمار فوج او امنیتي ادارو د کارکونکو لخوا تشدد سوی. راپور وایي چې ژوندې پاتې خلکو ځا تپوسونه کولو په وخت معلومه شوه چې اکثره په خپلو سترګو تشدد لیدلی. په دوی باندې تشدد سوی، د کور خلک په تشدد کې لیدلی، کورونه یې سوځول سوي او پکې په ځینو دغه هر څه په خپله تیر سوي دي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته خپل وینا کې کړې ده. میرمن نیکی ویلي چې دغه جرمونه کې اکثره د برما فوج او امنیتي ادارې په خپل اکه کړې دي. میرمن زیاته کړه چې امریکا خارجه وزارت د زرونو زیات کسانو څخه دغه پښتني په بنگلاديش کې د یو کیمپ تنانه کړي او د روهینګیا ولکه مسلمانان د میانمار فوج لخوا د تشدد لکبله د خپل هیواد څخه پکړه سوي وو. میرمن نیکی زیاته کړه چې ماشومان، شزو او سړي د داسې جرمونو څخه تیر سوي چې د بیان وړ نه دي، او زیاته کړه چې دغه برید یا حمله د وړاندې څخه پلان سوي وي او اجازه هم ورکړل سوي وه چې دا جرمونه دي ترسره کړی سي. او وای چې دا ټول د برما فوج او د امنیتي ادارو د چارواکو لخوا پلان کړل شوی و. د رواني میاشت په پیل کې صدر ټرمپ انتظامیه د میانمار په 15 فوجي کمانډرانو او د فوج په 2 یونټ باندې په میانمار کې د نسل په بنیاد د ورژنې کې د لاس درلو په سر بندیزونه ولګول. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن لخوا جاری کړل شوی راپور کې دا ټول موندل شوی چې دغه تحقیقاتي کمیشن راپور د دوشنبې یا ګل پاورز جاری کړل شوی و. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ویلي چې د میانمار یو شمیر مشر فوزی افسرانو په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو د نسل په بنیاد په وژنه کې لاس لري. کمیشن په خپل راپور کې غوښتنه کړې ده چې د دوی په ضد د نړیوالو جرمونو په عدالت کې مقدمه جوړ کړئ سي. کمیشن په خپل راپور کې د شپږ جرنیلانو نمونه هم جاری کړي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر امنیتي کونسل ته ویلي چې په راخین کې د وسلوالو بریدونو او د هغه بریدونو په ځواب کې د میانمار د فوج عملیاتو له وجې بي ځای سوي خلکو په پروسه کې د احتیاط څخه کار اخیستل سوی دی. او وایي چې حکومت هڅې وکړي چې د دې لپاره په مستقله توګه حل راوباسي. هغه زیاته کړه چې د میانمار حکومت د کډوالو بیرته ستاینې دو ته چمتو دی، خو وایي چې لیا تر وسه بیرته کډوال نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې په ټولنه کې باور پیدا کولو کې وخت او زغم لګي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونه وایي چې روهینګیا کډوال چې دا مهال د نړۍ تر ټولو لوی د کډوالو په کیمپ کې میشت دي، ډېر په سخت او بد حالات کې ژوند کوي. ملګرو ملتونه وایي چې لیا تر وسه د دوی لپاره زمينه نه ده برابره چې په ښه ډول او د حفاظت سره بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADiwa، ټوئیټر @VOADiwa، انستګرام @VOADiwa او پر یوټیوب VOADiwa نیوز.